قدرمن اوریدن کو د افغانستان د سیاسي چارو چړون کې یو کارپو شاغل انجینر نو سفکور هم د اوس د کابل څخه ما سره ټلیفون پکې شوی غواړم د افغانستان د مهم مسایل په اړه دی نظر او پښتم جنای فکور سره تر څو لمړی زما سلامونه او نیک هیلی او منی ډیر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره
مننه ناشنا صاحب خدای دې خیر ورکړي د فرصت په استفاده تاسو د لوی اختر مبارکي وایم استاد رونو اوریدونکو ته د دې مسافرۍ کې د لوی اختر مبارکي وایم
ډیره مننه تاسو ته د اختر مبارکي وایم خوشاله او نیکمرغه اختر ته غواړم جنای په کورسې په داسې حال کې چې طالبانو د افغان حکومت د ولسمشر د اوربند وړاندیز رد کړی او په اختر کې جنگ ته دوام ورکړی داسې ویل کیږي چې د ماسکو په غونډه کې طالبانو منلې ده چې په خبرو کې ګډون کوي ستاسو نظر د کوم عوامل و چې طالبانو اوربند ونه منه او آیا د مسکو په غونډه کې به دوی د حکومت سره د سولې په اړه کوم پایلو ته ورسیږي؟
جناب شما تاسو ته در معلومه ده چې طالبانو ځان په داسې منګولو کې شکل کړی دی چې مرګ ژوبله او خرابیو اور اچولو کې صلاحیت لري، مګر که تر شا راتلله بیا یې ولي. طالبانو ډېر لوی فرصتونه همدا اوس د لاسه څخه ورکوي او ورکړي دي. هغه دا چې د افغان دولت ډېر واضح اشرف غني د سولې پیشنهادونه ورته وکړه چې راشي جذبند وکړي، په سیاسي ګوند ځان بدل کړي، په دولتي قدرت کې به مشرک وو، په انتخاباتو کې شرکت وکړي. خو اصلي لاره یې هم د سولې دغه ده، نو بل څه خو څوک دوی ته نه شي کولی، نه د افغانستان نظام، نه اردو، نه مسلح قواوې. خو بیا لکه د شر او فساد په وخت کې د هند سمندر ته غورځولی نه شي چې پاکستان ته یو فیضو بیکې او پر خرڅې کې. د دې لپاره باید دا لاره دوی تعقیب کړې وای، ولې د دوی منطقوي ملګري د پاکستان استخبارات دوی پر مختلفو لاسونو خرڅ کړي دي. پر ایران کې په لاس ورکړي دي، روسیې ته په لاس ورکړي دي، او اصلي قسمت یې د پاکستان په لاس کې دي. پاکستان د دوی په جګړه د امریکایانو څخه په افغانستان کې امتیاز غواړي. د افغانستان کې دوی حاکمیت او نفوذ غواړي، نو جګړه په دوی کوي، امتیاز بیا د امریکایانو ته پاکستان د ځان دپاره اخلي. د پاکستان ارزو داسې وه چې تر ګزبند دمخه یو ښار، یو غټ ولایت او ځینې نور ځایونه په طالبانو ونیسي او بیا آتش بس اعلان کړي. نو غزنی دوی لازم وبولي چې په دې ځای کې به طالبان غزنی چپه کړي، او بیا به اختر نږدې دی، بیرغ به پورته کړي د طالبانو یو ولایت په لاس کې، دا به د اسلامي امارت مرکز وي، نه به بیا ګزبند وکړي، اشرف غني به غږ نه کوي. افغانستان حکومت او خلک دې ته بیداره وه، که څه هم په دې خونړۍ جګړه کې غزنی وسوځوي، غزنی په اور کې بل کړي. عیني آشنا صاحب علاءالدین جانسوز تاریخ خو به دې لوستلی، د غزنی سره یې دغسې بېرحمانه برخورد وکړي. بېرحمانه یې مارکیټونه وسوځل، کورونه یې وسوځل، تاریخي عبیداتو چې اسلامي نړۍ یې څه کومک سره کړي وو ور جوړ کړي یې وه، او دا یې مرکز اعلان کړي، دا یې ور خراب کړي. او چې و هم مشري هم د پاکستاني جنرالانو، د ایرانیانو، د چچنیانو په لاس کې وه. یوازې طالبانو مسؤلیت دا و چې کوم اکمالات چې د کابل د وردګو پر لار کېږي دلته باید دوی کمینونه ونیسي، او یا د کندهار د خوا کمینونه. په داخل کې طالب خبر نه و، ټوله د منطقې اجیر استخبارات وه. کله چې شرمونکی ماته ولیدله، افغانانو ته یې مرګ ژوبله ور واوړه، کله چې رسوا شوله نو خړ شول، خجالت یې ویستی کنی باید دوی هم آتشبس اعلان کړي وای، نو د منطقې استخباراتو اجازه ور نه کړه. تاسو ولیدل چې په سلهاوو د پاکستاني استخباراتو مړي د سرحد اخوا ته واوښتل. په جوا اته د اشرف غني و هغه تنس په غزني کې داسې جواب ورکړي چې ته دا مړي چې پاکستان ته راتیریږي ته دا ترورستان مه بوله، دا پاکستاني کاریګر دي چې ستاسو سره کومک کوي په جګړو کې مړه شوي دي، یعنی تصدیق یې کړل. نو ځکه طالبانو خپلې منطقې د استخباراتو په مشوره باندې د شرم و د ابروي په خاطر باندې چې ګواکې جګړه کې مات شول، اوس اوربند هم د افغان حکومت پر تحمیلوي، نو یې انکار وکړي. په انکار کې هیڅ شی تغیر نه دی کړی. هغه دا چې د طالب په نامه داعش شادي پرون یې راکټونه مرګونی راکټونه ورول یا پر ارګ باندې د افغانستان خلک او د کابل مجلس په تویزو جګړه ده. دا د افغانستان پر راتلونکي باندې جګړه ده او د افغانستان خلک اوس د دې څه نه دیریږي. په 50 دقیقو کې هلیکوپټر ور پاواز ولې کریته مې کړله دا تروریستان. نو طالبان د شرم څخه ورباندې اعلان نه کوي او په د دې ورباندې اعلان څخه تاسې خبر یاست چې په ګلچراغ ولسوالۍ کې د فاریاب دې بدبختو طالبانو خپل په پرسونل څه وکړل. یو سلو 15 نفره کریتم شول په دې چې دوی تعرضي جګړه کوي. د افغان او د متحدینو جګړه دفاعي جګړه ده. په تعرضي جګړه کې ډېر مري دوی مري خو افغان دولت یې د بشر دوستۍ او زموږ متحدین یې هغه نه اعلانوي. خو طالبان خپل مرګونې عملې ور اچونه وژنه علالونه دا په تلویزیونو او اخبارو او ټویټرو فیسبوک کې خپروي او شرم هم نه لري چې د خپل ولس د وینو تویول او قصادي خلکو ته وښکاره کړي.
نو اوس چې دوی د ماسکو غونډې ته دعوت شوي دي او دوی منلی هم ده چې موږ د ماسکو په غونډه کې ګډون کوو، آیا دغه خبرې به د سولې پر موضوع باندې چې بیا دوی د افغان دولت سره خبرې وکړي کومه پایلې به ولري؟
قطعاً آشنا صاحب، تاسو بهتره خبره یاست. روسیا د امریکایانو ناتو تر فشار لاندې ده، بندیزونه پر لګېدلي دي، روسیه کونجته شوې ده، روسیه غواړي چې سر د نوې دنیا ته راووځي، په رقابت کې د امریکایانو سره ډغرې ووهي او خپل چارپایه د ملک په کور کې ودرېږي. د روسیې دا غونډه د امریکایانو سره رقابتي غونډه ده، دا د افغانستان په سوله پورې هیڅ تعلق نه لري. روسان د ځان د دیری د تاجکستان او آسیانیانه د دیری ولو څخه طالب مزدور دعوتوي چې یو د امریکا څخه امتیاز واخلي که دا نو د افغانستان په سوله کې نفوذ وکړي. او طالب اجیر پلتن تروریستان هم د پاکستان د استخباراتو په مشوره باندې چې پاکستان باید د امریکایانو سره امتیاز واخلي او طالبانو سره په خبرو کې امریکایان باید طالبان ته امتیاز ورکړي. نو تا ته در معلومه ده چې د عارف سره دې کښېنم، د عارف سره دې مېلمه کېږم، ستا سره خبرې نه کوم، دا دې د ده سره کوم، هغه د کوچنیانو بازي ده، په مسکو کې دا دې ځم، د افغان حکومت سره خبرې نه کوم. دا د سولې په باب هېڅ فایده نه کوي، مګر ام روسیه او ام طالبان او پاکستان داسې غونډې د امریکا سره په رقابت کې کوي د دې دپاره چې د امریکا سره امتیاز واخلي د افغانستان په سوله کې. زه فکر کوم وزارت خارجه هم که تاسو اورېدلي اعلان کړل که موږ دا وطن شو په داسې غونډه کې شرکت نه کوو او دا شوبې چې شرکت ونیسي. د افغانستان دولت ته اپله د سولې په باب داسې قدمونه اخلي چې مرکزیت به افغاني وي، مګر زموږ د لویو بین الملي دوستانو د ملاتړ او مشورې څخه باید برخوردار وي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت او زموږ قوي ملګري لکه امریکایانو ناتو شرکت په داسې غونډه وکړي ونه کړي. دا بې له دې چې د افغانستان اوضاع نوره متشنجه کړي او یو بل زبرځواکي د دې چیک د ویشلو دپاره میدان ته کړي، بل هېڅ کار نه شي کولی.
اما د افغانستان سفیر په مسکو کې دا غونډه تایید کړه، ویې ویل چې حکومت د دې څخه ملاتړ کوي چې د طالبانو سره خبرې وکړي. تاسو د هغه څرګندونې څنګه اخلئ؟
که څه هم د اشرف غني ورور دی، زه فکر کوم چې په جریاناتو به خبر نه وي. که تاسې نن د وزارت خارجه خبر خو دا حکومت هم بدبختانه پر یوه لاس نه دی، دا جمعیتی دی وزیر خارجه او هغه د اشرف غني سړی دی. دوی ممکن په ډیپلوماسۍ کې دا ویلي نو څنګه کېدای شي چې ستا په باب خبرې روانې وي چې نه یې دعوت کړي او ته دا تایید کړې؟ نو نه پوهېږم چې ده په کومو الفاظو تایید کړي دي، خو ډېر ژر دی واوره چې دوی به خپل اظهارات واخلي بل رقم پي کي. ولې راپورونه ویل کېږي چې د افغانستان دولت ځینې راپورونه وایي دعوت شوی دی، ځینې وایي د دې دپاره چې امریکایان شرکت نه کوي، افغان دولت هم نه ورځي د دعوت سربېره، ځینې وایي چې یا نه دی دعوت شوی. خو په هر صورت جناب سفیر صاحب دي یا پلا خپل پر خبرو بیا غور وکړي چې څنګه کېدای شي مسکو کې طالبان چې موږ یې دلته د دوی جګړه یو تروریستي بولو، زموږ لارې سړکان بې ګناه خلک وژني، مارکیټونه متوځي، تاسې د یو سیاسي ډلې په حیث باندې هلته میز مذاکره دعوته وي، و طبیعي ده په دې کې دا لري چې د دوی موقف د افغانستان د مدني دولت په برابر کې تقویه کوي.
په عین حال کې امریکا هم دوه ځله طالبان سره مخامخ خبرې وکړې، د دغه علت ستاسو د نظر څه و چې دا خبرې بې اهمیته سولې او تر اوسه کوم خاص نتیجه معلومه نه ده؟
امریکایان که څه هم د خپلو غټو منفیتونو دپاره د هر چا سره خبرې کوي او ګزاره هم کولی شي، د داسې اماراتو سره لکه د کویت او د اماراتو او سعودي چې ښځه ډریوري ته نه پرېږدي او پارلمان نه لري هم امریکایان دې ګزاره کولی شي. طالبان او د دې استخبارات په دې تیزې نه هیله چې ګوندې امریکایانو ته موږ ووایو چې ستا ګټې او منافع د ایران او تشیع او روسیې په برابر کې دا طالبانو دغسې یو عمارت چې ژیرې به اندازه کوي او تلویزیونونه به بیا په درخته پورې تړي ستا منافع ساتلی شي. دوی په داسې تیزې نه هیله د امریکایانو سره خبرې کوي چې ګواکې دوی قانې کې د دې دولت د حمایې څخه لاس واخلي او د دوی امارت موافقه وکړي. ته پوهېږي امریکایان خبرې کوي او بالاخره امریکایان هم په پوهېږي، طالبان خو بیا بیخي په پوهېږي چې شل واره د هر چا سره خبرې وکړي خو آخري ګزاره به دي د افغانستان په ښارونو کې هغه انسانانو سره وي چې ژوند کوي دا اوس، آخري ګزاره به دي د دې ملي اردو پولیسو او امنیت سره وي، آخري ګزاره به دي د اشرف غني او سیافو یونسي په کورو تلو تلویزیونو د دې سره وي. دا خو ستاسو دپاره څوک بیا دریاب ته نه غورځوي د هندوستان، دا خو څوک نه چپه کوي، نو دوی دې ته فکر نه کوي چې امریکا به خبرې درسره وکړي بیا به ته پاکستان په شامل کړې او پاکستان به ډګرې درته ووایي. دا امکان نه لري چې بیا دې د طالبانو امارت په دې وطن حاکم شي، په دې چې ام امریکایانو ته شرم دي، ام دا شپاړس کاله مصارف چې دوی په ملیارد ډالره وکړه او 2,500 عسکر یې مړه کړل او هم د افغانستان خلک اوس په ښارونو کې او موږ دونه به اداره شوي یو چې تا ته بیا د یو پسرفته د کورونی وستا د اسلامي عمارت چې تغییر او قانون یې خپل هم نه په پوهېږي د جوړولو حق نه در کوي څوک د افغانستان خلک. او زه په دې باور کوم چې دا بله امکان نه لري لکه د غټ مجاهدین ته چې دوستم تسلیم شو، د دولت دونه هوښیار دي متحدین چې دا بله به د دولت د خوا څخه څوک طالب ته تسلیم نه سي، په یوه خوله په ملي اتحاد به ته طالب سره خبرې کوي، راسه اساسي قانون اول ومنه، راسه غدغدم وکړه، راسه په سیاسي ګوند بدل شه، که د اکثریت وګټي بیا اساسي قانون هر رقم چې ته تبدیلې بدلې کړه. نو زه فکر کوم چې امریکایان خبرې کوي، دولت د افغانستان وایي چې دا موږ په خبرې یو ودی کې دا کوم جنجال نه دی، خو د جنګ اصلي خواهیم داغه دی چی موز دا امریکایانو پا ایمایا او طالب دا پاکستان پا ایمایا او دا چی پاکستان تر کشان لاندی رالی طالب دا تسلیم کرن لروسی و ایران تا وسنو روسی و ایران هم وایی چی موز هم باید پا مذاکرات کی شرکت ولرو. دا طالبان دا افغانستان مازالا نور خرافی دا دی پرزای چی راسی مستقیم دا بینمیلی تولینی و امنیت شورا پا ملاتاز د افغان دولت سره خبرې وکړي، سیاسي ګوند سي هرې ګلبدین حکومتیار راغلې وکړه، سیاسي ګوند سي جذبند وکړي په پارلمان او حکومت کې شرکت وکړي، بیا په انتخاباتو کې شرکت وکړي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی اخري تلاشونه دي، تاسو ته دا وروستي نظر پوښتنې چې مختلفو بنسټونو کړي وګورئ، د افغانستان دولت نور د طالبانو دغه سرغیړنه جګړه نه غواړي نه حمایه کوي. طالبان یوازې پر کلو او ساده خلکو باندې د خشونت د مرګ ژوبلې زور د لارې څخه لکه پسونه د ځان سره ځغلي، اما چې آزاد شي د افغانستان خلک را افغانستان خلک طالبان نه غواړي، راسي قانون اساسي ومني وڅکي کوم اکثریت په ولسي جرګه کې وګټي لویه جرګه دایره کړي یا قانون اساسي ته بدل کړي. دا خو نه کېږي چې ستا دپاره به بیا ټانکونه سوځي او ته پر پاکستان خرڅې او طالبانو ته ورمعلومه ده په دا وروسته کې دوی په اعلامیه کې ویلي دي چې موږ امریکا ته ضمانت ورکوو چې موږ به ثبات ستاسې کاروایي ستاسې په لومړي ظهور کې معلومه شول چې د پلچرخي سره یې ملا بورجان درته ملک تر تا د مخه ارګ او ملل متحد ته رانورله، ارګ یې خراب کړي، شان یې ځینې یوړل او تا چې هر څومره تلاش وکړي په پنجشیر کې د شر او فساد ډلې او په شمال کې درته یو شي جګړه خو دې قطع نه کړه، ثبات خو دې رانه وستی، یو وخت په دین د آبادی پر افغانستان کې نه سول او هغه د ملا عمر سره مشهور خبره ده چې خپلو دوستانو ورته ویلي چې په افغانستان کې آی اس آی ډېر شوی دي او د آی اس آی نفوذ دي. نو زه فکر کوم چې طالبان نه اهلیت او نه زور د دې لري چې امریکایانو ته دغر ووایي چې په افغانستان کې ثبات یوازې موږ قایمولی شو. تا ته در معلومه ده اشنا صاحب په افغانستان کې په کافي اندازه مزدوران پیدا کېږي چې بیا د روسیې او شمال لخوا او د ایران لخوا د طالبانو پر ضد که د امریکایانو په خوښه راله بیا بله جګړه شروع شي. نو زه فکر کوم چې دوی ته باید دا تجربه معلومه وي چې امریکایانو تر هغه وخته مجاهدین مایه کړل وروسته یې بیا ټوټه ټوټه کړل او فرعیده یې کړل لکه خرول یې وی جنګول په کابل کې رسوا یې کړل. طالبان اوس د امریکا سره په مذاکره کې دغه کېږي.
مننه. لکه تاسو چې مخکې مې اشاره ورته وکړله پاکستان د طالبان څخه مستقیمه حمایه وکړه د غزنی په جګړه کې او دا نور هم واضح سول چې دی هغه څخه انکار نسی کولی او لوی درسیز د پاکستان لکه تاسو چې ویل د کراجرو باندې تاوان کړل. استاد د نظر اوس باید افغان حکومت او همدارنګه نړیواله ټولنه په دغه شوایدو په وجود کې باید څه وکړي. د یوې خوا پاکستان دوی ته د سولې و د ارامۍ مذاکرې او د دې وادې ورکوي، د بلې خوا همداسې جنګو ته دوام ورکوي، بیا به افغان حکومت په دې باندې باید څونه اعتماد وکړي؟ په داسې حال کې چې نوی حکومت د پاکستان وزیر خارجه اعلان کړی دی زه راځم، آیا هم د پاکستان په دغه تشو وعدو به دوی باید باور وکړي؟
آشنا صاحب د غزنی جګړه طالبانو نه ده کړې، د غزنی جګړه مستقیم د پاکستان استخباراتو فزیکي شرکت درلودي جنرالانو یې دوی یې طالبانو د وردګ میدان وردګ لاره دوی ته ویل شوې وه چې کمینونه ونیسي که د کابل مرستې را تللې او دا بدبختانه په داسې وخت کې پاکستان دا رسوا بربنده حمله پر غزنی وکړه چې دلته عمران خان نوی صدر اعظم انتخابېدی او ویل کېدل چې دا د آی اس آی په ملاتړ باندې دي. زه نه پوهېږم چې پاکستان غیر مستقیم موږ او بین المللي ټولنې ته پیام ورکوي چې د پاکستان د خپلو منافعو دپاره و هر خطر ته حاضر دي او که یا آخري تلاش یې د دې دپاره کاوه چې غزنی طالبانو په نامه ونیسي او هلته کښېني بیرغ په پورته کړي، د افغان حکومت وایي دزبند مذاکرات شروع، دا اهداف په دې نه معلومېدل. خو په هر صورت طالبانو او پاکستاني استخباراتو سخته څپېړه پر مخ د شرم وخوړله په غزني کې. اوس نو پاته دا شو چې افغان دولت زه فکر کوم ډاکتر اشرف غني قطعا پر پاکستانیانو باندې باور نه لري او امریکایان دا غږ رقم دا جګړه ته دوی په پوهېږي چې پاکستان یې د خپلو ګټو ستراتیژیکو ګټو دپاره کوي او یوه لاره یې دا ده چې پر پاکستان باندې هسې تغیرات بین المللي ټولنه وضع کړي چې پاکستان خفه کړي او د مابین څخه یې انفجار ورکړي. دا زه فکر کوم بین المللي ټولنه په پوهېږي چې دا یو سلو دېرش میلیونه انسانان او دا چې بیا په اسلامي مخدره افراطي افکارو مخته شوي دي اردو یې د دې پاشل پاشل کول او وطني طاقت او دا به بیا څنګه څوک کنټرولوي؟ نو ځکه امریکایانو تر اوسه او ناتو د بل دولت سره د افغانستان په خاطر چې هغه پاکستان دی جګړه نه ده پیل کړې، خو هغه فشارونه چې په راوروسته کې اقتصادي سیاسي او ډیپلوماتیک پر دوی وارد شوي دي، پاکستان د دې پر ځای چې تن ورکړي د ځان د خلاصون دپاره طالبان نیمه یې ورکړه ایران ته په اجاره، نیمه یې روسیې ته ورکړله او اوس روسیې د دوی په لاس کې ده. روسیا او ایران پر طالبانو تجارت کوي او وادي غونډې دایروي. زه فکر کوم دا جګړه به د پاکستان د منافعو دپاره دوام کوي تر هغه زمانې چې افغان دولت په خپل منځ کې یووالی تامینوي، په یوه قومنده وي، مختلف امنیتي دستګاوي په یو لاس کار کوي او هغه استخباراتي لوړپوړي چارواکي چې د پاکستان او ایران د ګټو دپاره کار کوي هغه منځوي سي وپېژندل سي چې دا یو ستونزمنه پروسه ده او دا کار به جریان لري او تاسو ته در معلومه ده چې اوس اشرف غني پر توپکوالاو زورواکو او غیر مسؤولو توپنګدارانو فشار وارد کړي، حداقل تلاش کوي چې نوي انتخابات پارلمان ته رانیسي، استاد ته یې را فیزه کړي. او هغه کله چې تناوش کی بیا مزار ته لاړ شي بیا د برکو د شکولو د موقت حکومت غومبر کی او یا مثلا سیاب امان الله خان په شکندل کې شوی کافر دی او عبدالرحمن قاضی عبدالرحمن د وژل دی دلته خلک پر سیاب باندې خاندي چې تا د اسلام په نامه چې خلک الالول په ډبرې کې ویشتل او هزارګان دې قتل عام کړه تا ته چا اجازه درکړې وه کوم قرآن اجازه درکړې وه او دوی ته خبر نه دی چې قاضی عبدالرحمن د غمه بچې څخه وواژه امان الله خان نن دې وژلې امان الله خان د ترقۍ او تکامل دپاره چې دا وطن ریادو ولري اورګاډي ولري شپخانه ولري خطرونه یې پر ځان قبول کړه اما متعصب د قرونو وستا ملایان په راپورته شول ریادو ته یې ږغ دبلی وایه او ریل ګاډي ته یې د شیطان وور وایه چې پشتې بل دي په خوله کې نو اوس سیاب د هغه دورې څخه دفاع کوي د داسې شخصیتونو مخالفت د حکومت پر ضد خبرې غونډې دا د طالبانو تروریستي جګړې ته ګټه رسولې ده دا زموږ دښمنانو ته ګټه رسولې ده دغه چې بولکې تاسې به د طالبانو د اختر د ورځې اعلامیه لیدلې چې اشرف غني ته تانه ورکړې چې ته دولت نه یې ته خپلواکي نه لرې تا سیاف نه مني تا ته عبدالله داسې وایي تا ته خپل داخلي مخالفین د لیوني په سترګه ګوري د دوی تانه اشرف غني ته طالبان ورکړې د دوی مخالفت د معاشق سیاف استاد تا دا پرورستان ته کومک رسولی دی چې د ملي اردو رویه ځای پکې عسکر تسلیم شي نو اوس بینلمللي ټولنو د افغانستان حکومت په دې اخته دی عبدالله او اشرف غني په دا څو راپاته وخت کې د ریاست جمهوري خپل فکري یووالی ساتلی دی دغه داخلي اجنټان او هغه چې په رواني لحاظ پروجستان ته کومک رسوي د دوی مخه ونیسي د دوی مخه نیول د سولې وړاندیز پې شول په عین حال کې نظامي عملیات او دفاعي جګړه کول دا د افغانستان لاره ده نه یوازې دا چې طالبانو ته زه فکر کوم دا اشرف غني هوښیاري په دې کې ده چې طالبان په رواني لحاظ منزوي کوي دنیا افغانانو ته ورښیي چې دا یو غلا عجیبه وژونکې خونریزه ډله ده زه د سولې خبرې ورسره کوم دی او چې بولته کوي خیزت وي مړي کوي دا خپله اوس چې د افغانستان او د کابل د خلکو څخه پوښتنه وه چې طالب یو خو هغه د شمالي کلوالي دښمني د طالب سره هغه خو اصلا د پښتون سره دښمني لري طالب پښتون بولي یا افغان ولس او اکثریت پښتانه اوس د طالب د دغه مرګ ژوبلي لارې بندولو صدرۍ اغوستلو ټوپک وژلو او ولالولو او هغه بیا په نت او تلویزیونو فیسبوک کې ښکاره کوي نفرت لري د افغانستان خلک سوله غواړي او د طالبانو جګړه هیڅ رونق نه لري خو تا ته در معلومه ده کله چې یو چوپان او یو لیوه په رمه ګډ شو په لکو پسونه دي نځغلي نو یو مسلح سړی چې ځان سره مرحم نه کوي صدرې په غاړې وي نو خو ته د افغانستان خلک دي پټیږي او دي به یو ځای ته دا خو انساني زه ده د خطر څخه ځان سړی بچي نرسه راسه په انتخاباتو کې شرکت وکړه کدی وګټله د افغانستان خلکو رایه درکړلې حکومت وکړه کني نو قرار کښېنه د توپک په خوله امیر عبدالرحمن خان حکومت نه دی کړی بچې سکاو نه دی کړی نو ملای بیت الله ته بیا څنګه کوي
تاسو داخلي مسایلو ته اشاره وکړه د پرملي انتخاباتو په اړه جنجالونه را پیدا شوي دي اول هغه کسانو چې د لیست څخه ایستل شوي دي دا کوي چې د دوی په حق دي او ظلم ورسره شوی دي همدارنګ دی لاروینونه کې یا ډول ډول حرکتونه اجرا کوي خپل ځان بیرته دا ثابت کړي چې دی په حق دي تاسو ته دی دغه ادعاوې څنګه چې په داسې حال کې چې په دې کې یو تعداد مشهور جنگ سالاران هم شامل دي
دا چې لا ته قانون رفتار سره کوي دا چې د دوی اسناد سم نه دي برسېږي د دوی دا ادعاوې د قانون پر اساس حق لري کوم مراجعه یې د انتخاباتو قانون ورته پین کړی دي چې هغه د انتخاباتو مستقل کمیسیون دی او بیا د شکایت کمیسیون دی بل څوک د انتخاباتو په چارو کې قضاوت او فیصله نشي کولی نو کله چې عدلیه د چارو فیصله در باندې وکړي او غلطه وایي چې زه نه منم نو خو غل خو دې لږه هم قضا دی چاته نه ګوري هغه به دې بندیخانې ته چې درېمه ماته ما فیصله کوي په افغانستان کې د انتخاباتو قانون د ولسی جرګې د خوا څخه پات شوی دی د یو قانون پای هغه قانون وایي چې په انتخاباتو کې اختلافات او جنجالونه به د شکایت کمیسیون لري د شکایت کمیسیون فیصله کړي اوس نو بله مرجع نشته که ستا داسې وکړي لکه امرخیل سترې محکمې ته عریضه وکړي خو غونډه کوي اما خلاف د قانون د ثبات د منځه وړلو دپاره د خلکو د حق د تلفولو دپاره د نورو کن ته پوهېږې اشنا صاحب دوه زره دوه سوه کاندیدان دي چې دا په لیست کښې راغلي دي دولس نفره کاندید زورواکي دروازې د انتخاباتو د کمیسیون کړي هم د دې کاندیدانو قانوني حق تر پښو لاندې کوي هم د میلیون هاو انسانانو حق ته صدمه رسوي او دوی ځان پر حق بولي په دې چې زه حق لرم ورته ستره محکمه د عریضه ورته وکړه ورته الت ورته کښېنه حکومت مثال ورکوي نمونه ورکوي دې دښمنو طالبو تروریستانو ته چې ته چې جنګ کوې جنګ درسره کوم مګر څوک چې اختلاف داخلي را سره لري یا د خیمې لګوي دفتر مې را تېري زه د توپک ټک نه پر کوم مګر زه پر دې ظالمو اوس دا دوه زره دوه سوه وکیلانو موږ مشورې سره کړي دي چې موږ غږ پورته کړو پر دې دولسو زورواکو باندې یا څلور دېرشو زورواکو باندې چې قانوني لارې سال ته ورسئ زموږ حقوق مه تلفوئ دروازې د انتخاباتو حق نه لري چې وتړي او نه خیمې حق لري چې ورته ودروي د انتخابات دغه برخې چېرې دا خلک جبر کوي دا خلک د حکومت د حوصلې څخه استفاده کوي دا خلک په دې کار باندې د پاکستان آیس آی ته موقع ورکوي چې د ولسي جرګې انتخابات ونیسي د یو غاصب په خاطر باندې د یو څوک چې قانون نه مراعتوي د هغه په خاطر به د انتخاباتو د کمیسیون د دروازو تړل غیر قانوني دي دا به ډېر ژر بې تاسې واورئ چې تورې بې موږ دوه زره کاندیدان د دوی په لاسو واخلو او د دوی خیمې به ور وسوځو او لرګي به یې ور مات کړو په دې چې دا زموږ حق تلفوي او د افغانستان د رایې ورکوونکو د میلیون هاو رایې ورکوونکو حق تلفوي
همدارنګه نورو د پخواني مجاهدینو رهبرانو د مزار پخواني والي عطا محمد نور ګواښنه کړې ده چې که انتخابات شفاف ترسره نه سي دوی به موقت حکومت اعلان کړي همدارنګه حکمتیار ګواښ کړی دی که چیرې د دوی غوښتنې ونه مني دوی به د انتخاباتو اجازه ورنه کړي تاسو دوی دغه ګواښونه څنګه ارزوئ
دغه ټوله د انتخاباتو د نه کېدلو دپاره کومک دغه ټوله د آیس آی دپاره غیر مستقیم مرسته رسوي دغه څرګندول زه هغه حکمتیار ته وایم دلته مې ورته وهم ویله چې ته چې داسې پر قانونو شفاف انتخاباتو مین یې په دا خپل ګوند کښې دې انتخابات کړي دي خو قانون یا اساسي و د عذابو انتخابات قانون وایي چې هر ګوند به دوه کاله یا څلور کاله وروسته عمومي جلسه دایر کښې خپل مشر انتخاب کړي تا خپل اختلافات د ارغندیوالو سره په حزب اسلامي باندې رفع کړي دي هغه درته وایي وایي زه حزب اسلامي یم په وزارت عدلیه کښې راجستر یم ته ورته وایي زه یم تا دونه غرور لرې چې ځان ته دا بې عزتي بولې چې ورته د وزارت عدلیه کښې ځان یا د حزب اسلامي په نامه او یا د بل حزب په نامه راجستر کړې د حزب اسلامي په نامه کاندیدان چې کاپي اخیستې وې ټوله کمیسیون ور رد کړه په دې چې د ارغندیوالو حزب اسلامي شکایت کړی وو مکتوب یې ما ته را ښکاره کړي د کمیسیون انتخاباتو ته چې په قانون کښې زه حزب اسلامي یم دا حکمتیار بیا څوک دي چې دغه کوي زه دا یو کال کېږي چې راغلی دی د خپل ملګري زیری دسته چې یو وخت یې د جنګلک د فابریکو ته موټرانو رستوله او د جنګلک ماشینونه بهیې په یو میلیون هغه وخت افغانیو خرڅوله د دغسې مالي کمیسیون د مشر چې ارغندیوال دی د ده سره اختلاف نه سي حلولی دوی ځوان راغلي دي د افغانستان او د انتخاباتو پر سیسټم خبرې کوي یا په درته استاده تا درته وایم استاده تا خپل د مال او ملک د ساتلو دپاره د اشرف غني سره جوړجاړۍ استاده شروع کوي هغه وبخښئ چې د دوبۍ بانکونه به دي زه غرض نه کوم کله چې نیکې پیسې ډېرې سي یا بندیز پر ولګېږي بیا دوی ناره پورته کړي په مزار او کله چې بیا امتیازات ورکړي بیا دی چپي دغه چې ته دغه خبرې کوې چې زه به لینونه قطع کړم موقت حکومت به جوړ کړم دا تروریستانو ته کومک رسوي او آیس آی ته کومک رسوي او تروریستانو آیس آی طالبانو اشرف غني ته تانه ورکړه چې ولاتا څه درته وایي دا دوی د خپل شخصي ګټو او منافعو لپاره دا مملکت په ګروګان کې نیولې تبا کړې دي. د افغانستان خلک یې حمایه کوي نه، حتی چې بېکاره شو که مداري مظاهره ونه کړه، یو څو مزدورانو تعجید وکړي، یا کیساري چې بندي شو دوستن څه شو، کیساري څه شو. بالاخره مجبور دي چې دوی به قانون ته تن ورکوي. دا د منافعو دپاره د مالک او غوړي ډوډۍ په خاطر باندې وودي چې دا خلک کوي، او دا به ډېر ژر ختم.
همدارنګه پخوانی ولسمشر کرزي بیا د اختر په مناسبت ویلي دي چې دغه اوسني جنجالونه یوازې لوی جرګه لولی سي، باید لوی جرګه راوغوښتل سي. ستاسو د نظره دی څه غواړي په داسې حال کې چې هغه کم ایتلاف چې جوړ سوی دی دی هم د هغو سره شریک سوی دی، د هغه ایتلاف سره چې په هغه کې همدغه کسان راټول سوي دي، د ده هدف د دغه جرګې څه شي؟
زه درته وایم چې په دا ژوندي رئیس جمهورانو کې یو زرنګ د افغانستان په مناسباتو چې پوهېږه، او بس دا چارلس چور ښه اداره کوه او په پو دی هغه کرځی سم دی، او د کرځي سره بیا بل امتیاز دا دی چې خدای داسې راوستله چې یو غیر مشهوره سړي ته چې نه وینې پرې کړې وې، نه داسې جهاد کړي وو چې د پاکستان یې توپکان اخیستي دي، خدای ریاست جمهوري ورکړي، دا نظام دې جوړ کړي او انکشاف یې ورکړي. اوس ما ته معلومیږي چې کله د افغاني مشران د چوکیو پسې واخیستل سي، دوی خو د ابد دپاره خیال کړي چې باید ناست یم، دغه فکر نه کوي چې نور نو په دا دنیا کې دا چوکیو موقتي دي، د وخته لحاظه ماضي دي. دوی هغه سړي ته پاتېږي چې پر شاخ ناست دي، د شاخ بېخ ارکوي. هغه دا دی چې دا ټول مفسدین ناراضه زورواکي شکست خورده والیان وزیران زورور دا راسي هغه خو مشري نه لري، څوک یې په خوله نه کوي، د کرزي تر چپانې لاندې د ده قربان شم ورسره ناست دي. کرزی نوم بیا شروع سي د امریکایانو سره به یو مشکل لري، کمی خو که امریکایانو راوستي لویه جرګه دي اکر به نو تا یې پلا جوړ کړي اوسې بیا خرابه یې. خو سیستم انتخابي دی، یو اجازه واخله که تا څوک نه پرېږدي، یو ښه سړی حمایه که انتخابات ته راودنګوي، د اشرف غني سي یوسي دا خلک دې د سیستم کې چې نور په زور د سره شروع کول، یا پلا یې ماتول بیا د سره شروع کول. کرزی دې ته ناست دي، د خپلو پلویانو هم دته ویلي دي چې کرزی صاحب که ځان کاندیدیې او ریاست جمهوري ته دې شوق کېږي، خو راته ووایه موږ به د لویې جرګې عنعنوي غږ پورته کړو، که دام نه کوې نو دا لویه عنعنوي جرګه خو به خو یا دې څوک دې انتخابي ده، لکه دا اوس وکیلانو ولسي جرګه، خو هغه به هم دا دې سم کمیسیون ورته جوړ دي، خلک وایي دغلي کوي، خلک وایي داسې خلک راولي ښه خلک ایسته کوي. دغه کمیسیون دغه لویه جرګه چې دایر شي دا نمایندګان به څنګه راځي؟ نو هغه ملګرو ورته ویلي چې خود ته به یې ناست، به یې اشرف غني به ناست دي، عبدالله به ناست دي، بیا به سیاف او اجرف ناست دي، دا راوغواړي، دا زما دي، ستا دي، دا دا دي. یو څو زورور نسوار پک په دې راغوښتي، بیا دې د پولیتخنیک په لیلیه کې کښېنه. ښه، هغه به غږ وکړي چې کرزی څه دی رئیس جمهوري، نیمی به غږ وکړي چې یا دغه دې رئیس جمهوري اشرف غني، تا نو څه شي جوړه کړه د دې لویې جرګې؟ دا لوی جرګې خو خلکو هیڅ وخت خپله نه دي راغوښتي، دا درواغ دی، د تاریخ چال دی، دا به زورورو راغوښتله د قومي مشران ځینې ملایان خپل پروګرام دې درلودي، هغه دې په تصویباوه. دا چې موږ د احمدشاه بابا هغې وایي ته وایه، خو احمدشاه بابا د نادرافشار د ګاډ قمندان و، مشهوره سړی و، د غوښتل نور په خپل ملک کې یو دولت جوړ کړي، ده راوغوښتل دا جرګه په شیر سرخ کې چې دا ملا کښېناست پر دې یې دغه کړه. نو ته چې جرګه راغواړې د څه شي دپاره؟ دا جرګه خو خپل هېڅ شی نه سي حلولی، خو ته به یو لار د حل لرې دا پرابلمو ته جرګې ته دې وړاندې کړې چې وروره زه داسې وایم د مشر په حیث تاسې څه وایاست را ته کښېنه کړي. اوس نو کرزی صاحب ته څه لار د حل لرې؟ خو دا اوس یې ووایه خلکو ته چې اشرف غني نه مني، زه غواړم چې خلک را راوت کړم لویه جرګه، په لویه جرګه یې ومنم. پروګرام نه لرې، بچلي دي پچ کړي دي، او هلته بې په لویه جرګه کې بیا وړاندې کوې. دا رقم طرز څوک نه خوشیین نه څوک سرتی صرف دغه یتیم بیچاره چې مشر نه لري دا د پخوا د فساد او شر ګروپونه دا مشر نه لري او رغلی کرده تا تیار مشر دی دا شرف غنی سره جوړم نه دی راځي دی نو بیا څه کوي خو ته زور واچوه چې شفاف انتخابات وکړي که ریاست جمهوري ښه کمیسیونونه انتخاب کوي ته نو وا لویه جرګه خو دا لویه جرګه به هم یو کمیسیون یو څوک راغواړي کم نماینده راغواړي ته به بیا ملا شرمات راغواړي ته به بیا په پلانچي چې خو هغه خلک به راغواړي هغه خو نو تا ته ناست دي چې ته چې څه وایې نو خو ته څه وایې چې امنیت څنګه تعمین شي ستا څنګه واده وکړي ملي یووالي څنګه راشي اوس یې په کاغذ کښې ولیکه اشرف غني ته اعلان که که ده نه کول وه لویه جرګه دې راشي نو دا هغه خبرې دي چې کرزی صاحب غواړي په صحنه کښې پاتې شي د امریکایانو توجه جلب کړي په دې نامه چې که تاسې دا پلمان نه راولئ ایران و روسیه تیاره ناسته ده یو الټرناتیف غواړي ممکن هغه مې حمایه کړي دغه بازي کوي زموږ مشر کرزی صاحب خدای دې ژوندی لري
مننه دا چې تاسو هم دغه انتخاباتو کې ځان کاندید کړی دی تاسو راتلونکي دغه انتخابات زورواکو د ګواښونو په وجود کې همدارنګه امنیتي مسایلو په وجود کې څنګه ارزوي او تاسو خپله څه ډول پلان او پروګرام داسې د که چیرې تاسو انتخابات وګټئ په راتلونکي پارلمان کې غواړي عملي کړي اوس ګوره اشنا
صاحب تشکر چې دا پوښتنې دې وکړلې اوس دا د رابطې نیول په اوس نړۍ کښې بهترین لار دا د موبایل دی چې ته زما سره خبرې کوې ټېلیفوني کنې دا به ستونزه وایي چې زما اواز په استرالیا کښې افغانانو اورېدلی د ترانسپورت لپاره اوس څوک په روسانو اچ ته نه ځي په تیاره کښې دي په نوی دولت چې هغه افریقایي پسمانده هېواد ته ورسه د انتخاباتو د لارې منځ ته را ځي ښه وسیله د حکومتدارۍ انتخابات د خلکو اراده هم په انتخاباتو کښې څرګندېږي ځکه هم خلک بد وړي طالبان بد وړي استخبارات بد وړي په افغانستان کښې ډېرو خلکو په انتخاباتو کښې شرکت وکړي خو دا نظام مشروع کېږي که په افغانستان کښې په شفافو انتخاباتو وکیلانو رئیسانو رئیس جمهور انتخاب شو خو د دوی نوم بدېږي چې تاسې د یو نامشروع ډلې پایس باندې نو ځکه همدا هغې خوا متوجه دي دښمنان دې ته چې ولسي جرګه کښې انتخابات ونیسي خلک شرکت ونیسي او ښه انتخابات ونیسي بحران را ځي او هم په داخل کښې هغه چې زورواکي دي درواغجن دي پیسه داره دي زورور دي د خلکو ارا په پیسو را نیسي هغه هم د شفافو انتخاباتو علاقمن نه دي او دا خړیي اوبه خړیي مایان پشکې نیسي موږ وایو ما چې جرات وکړي شرکت مې وکړي تا ته زه در معلوم یم پېژنې مې د کندهاره څخه نو خو که قانون غواړي چې تطبیق یې او سیاست وکړې خو نو انتخاباتو ته ور ودانګل ما د کندهار انتخاباتو ته پر دې ور ودانګل چې زه دې ته خپل په موجودیت یو نوم ورکړم یو شهرت ورکړم چې زه انجینیر یونس فکورم یو تحصیل کرده سړی دی رالی د خلکو اراو ته ودرېدی چې ما انتخاب کوي زه به تاسو ته کار وکړم زه ورځم کندهار ته ما یو لنډ انتخاباتي پروګرام چې د هېڅ وکیل در اوسه نه دي په یاد چې وکیل څه وظیفه لري او څه پروګرام لري دا جوړ کړی دي ما زه خلکو ته ډوډۍ نه ورکوم مستې نه ورکوم په پیسو رایې نه رانیسم زه ورځم دروازه په دروازه دوکان په دوکان مغازه په مغازه لیلیه په لیلیه کته په کته ګرځم خلکو ته وایم دغه مې پروګرام دی غواړم قوانین در ته تصویب کړم ستاسې د منافعو دفاع وکړم د رشوت ضد یم د اختلاس ضد یم د خلکو منافع غواړم برق باید کندهار ته را شي لارې یې جوړې شي سړکان یې جوړ شي کار ایجاد شي دغه رقم پروګرام مې یو پنځه واله کښې لیکلی دي ما ته رایه را کوئ که یو زورور ته چې سواد نه لري خط نه شي لیکی خپل خبرې نه شي کولی زما موجودیت زه بېرته غواړم چې د کندهاریانو هغه سیاسي کلتوري او اقتصادي نوم او شمله لوړه کړم چې کندهاریانو ته یو الټرناتیف ورکړم چې کندهاریانو داسې یو وکیل چې باسواده دي افغانستان یې پېژني نیک نوم لري رشوت یې نه دي خوړلي څوک یې نه دي وژلي داسې سړی یې کاندید کوي او انتخاب یې کوي نه پلانکی چې زه نوما نه اخلم چې اوس په نس کښې ولاړ دي نه ده دا کندهاریانو ته ما یو چانس ورکوي چې دوی ویل څوک نشته نو چا ته رایه ورکړو دا دې فکور صاحب در ته ولاړ وي نه ضرورت لرم ډوډۍ خپله پیدا کوم د پلار د نیکه څخه په سیاست کښې شامل یم او د سیاست څخه مې مطلب هم معاش ډوډۍ نه ده یا یو کار وکم چې سړی راته خوشحالي یو وظیفه اجرا کړم چې اثار کې یو شی د ځانه څخه پرېږدم دا مې ارزو ده د دې دپاره ورغلی یم چې د کندهار په انتخاباتو کې یو شور ماشور ګډ کړم چې زه دا د فکر غوندې سړی هم ځان کاندید کړي راځئ دې ته رایه واخلئ
مننه تاسو ته بریلیتوبونه غواړم واقعاً که په راتلونکي ولسي جرګې کې تاسو غوندې خلک چې هم د ژبې هم د کلام خاوندان دي هم پاک خلک دي راسي موږ به داسې یو پارلمان ولرو چې هغه وکولی سي هغه کارونه چې دولت یې باید وکړي هغه تر نظارت لاندې ونیسي او تر کنټرول لاندې ونیسي پرې نږدي چې داسې کارونه وسي چې هغه خلکو ته ضرر وسي بلکې به خلکو ته باید فایدې ورسي. بیا هم تاسو ته موافقت غواړم. ډېره مننه جناب فکور صاحب د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریلیتوبونه غواړم. ژوندی وسي
اشنا سب کور دې ودان چې ته زموږ پوښتنه کوې زموږ آواز پریو دایره سره خدای دې خیر درکړي.
ډېره مننه. خدای پامن.